منصور صاحب که پسر که داره ته وایست چې د جالی فیسبوک پاڼو مخنیوی د مخابراتو وزارت لخوا تر کومې شونی دی، او که شونی دی بیا د تورن کس سره دغه وزارت څه ډول چلند کوي؟
بله نورې جانې، مننه تاسو نه. بالکل، په وزارت مخابرات کې داسې یو ډیپارټمنټ شته دی چې سایبر سیکیورټی نومیږي. نو هغه کې د سایبری کوم موضوعات دي چې د انټرنیټ مسله وي، نو بالکل هغه کې مونږ کولای شو چې د فیک آی ډی چې کم دی دا پیدا کو. خو د دې لپاره چې یو کس شکایت کوي نو دا یو فورمه لري، فورمه تای مراحل کیږي، بیا هغه نه پاس شاکی چې کم کس دی یا کوم کس شک کړی دی چې زما اکاونټ فیک جوړ شوی دی یا دغه، نو مونږ دغه فیک اکاونټ ځکه چې سایبر سیکیورټی د نور یو شاخه دی چې افغانستان کې خوشبختانه شته دی، همداسې مونږ ډایرکټ کنکشن انډیا سره لرو چې بیا مونږ هغه آی ډی چې کوم دی انډیا ته لیږو، انډیا بیا دوی خپل ریسرچ کوي چې دا کوم ځای نه جوړ شوی دی، په کوم موبایل نمبر یا ایمیل آی ډی نه جوړ شوی دی، دا پیدا کیږي، بیا مونږ ته راپور ورکوي. کله چې مونږ ته ورسید بیا مونږ د عدلي قضایي یا ارګانونو سره شریکو چې دغه موضوع ده. البته د نه مخکې چې مونږ قضایي او دغه ته لاړ شو، هغه کس ته راپور ورکو چې تاسو د دې کمپلین په اساس دغه گزارش ده، اوس که تاسو کولی شي عدلي قضایي ته لاړ شي او که دغه راپور یعنی دغه گزارش تاسو ته قناعت بشته، نو بیا تاسو کولی شي چې همدې سره قناعت وکړي. بیا دغه صلاحیت ده چې آیا دا ادای حیثیت کوي سرنوالی ته ځي یا بل ارګان ته ځي، دغه خپله د چا خبر مرضی ده چې هر څه کوي. خو البته مونږ وزارت کې دا سیستم شته چې مونږ یو فیک آی ډی کولی شو چې پیدا کړو. مننه صاحب.
مننه ښاغلی منصور.
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مخکخو خزو په نوم د جالي اکاونټونو جوړولو ته ځانګړي شوی و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړه اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا.
خواگو اوریدن کو سلام. خدای مو دی حکومت سلور نیم کلو غنمو تا مایتی آجاوا چه نبای اوڑکوالای شی او نبای نینه که ورغستلی کئی پروژه که خوالل سخت دی. هم دادا والموالال کورونا ساتا آغا ویروس چه طول نلی پا گوندو کده ده. د خبرونه په پایل کې مو د موین صاحب له حاله خبرو.
دا موین صاحب چیرته دی؟
لکه چې پاشپسخانه کې دی صاحب.
اخر به ځان په خېټه ووژني چې هر وخت پوښتنه وکړو نو دی په اشپزخانه کې وي.
رښتیا وایې صاحب، ډېر زیات اشپزخانه ته ځي
صاحب، لکه چې اشپزي خوند ورکوي.
نه پوهېږم خو اشپزخانې ته ډېر ځي. کېنی کېنی مه خورې. موین صاحب چیرته دی؟
صاحب اشپزخانه کې دی.
د ډوډۍ خوړلو وخت خو هم نه دی، نو په اشپزخانه کې څه کوي؟
نه پوهېږم صاحب.
عجیبه ده.
ورنارې کوم صاحب؟
نه زه خپله ورځم وګورم چې څه کوي.
ښه صاحب.
اجازه ده؟
اوه وزیر صاحب، ته دلته؟
درته سودا مشوه. ما ویل چې تو درېږه دی په اشپزخانه کې څه خوري؟ تا خو مټې بډ وهلي او کار کوي.
صاحب ما ویل لږ بله اشپز سره مرسته وکړم.
زه خو چې هر وخت دفتر ته درشم نو ته هلته نه یې او مامورین دي وایي چې په اشپزخانه کې دی. ما ویل خامخا به څه شی خوري.
صاحب آشپزخانه خوند را کوي ما به چې درته ویل چې آشپز مې مقرر کا خو د همدې لپاره چې آشپزخانه خوند را کوي
دا څه وایې غټ موین مې مقرر کړی آشپزان هم د تا د لاس لاندې دي چې د هر شي فرمایش ورکړي درته پخوي
صاحب د دیګ او کته خبره نه ده
نو د څه شي خبره ده که دې په آشپز زړه خوږیږي نو یو بل به هم ورته ونیسو چې کار پرې کم شي
صاحب دغه خبره هم نه ده
نو چې دا خبره نه ده نو حتما په آشپزخانه کې خوراک کول خوند درکوي
نه صاحب دغه خبره هم نه ده
نو څه خبره ده لږ خو ما هم پې پوه کړه
ځه صاحب وپسې ګرځه
اوس مې نو سودا شوه خامخا به یې راته وایې
صاحب چې ریښتیا درته ووایم نو له معینیته مخکې آشپز وم او ډېر وخت مې آشپزي کړې ده له همدې عمله مې آشپزي او آشپزخانه خیسي
ګوره معینې باید په خپل دفتر کې اوسې بیا یوه کوټه کارونه هم درته پراته دي باید هغه هم خلاص کړې وړه دنده نه ده وړکی موقف نه دی باید قدر یې وکړې او اهمیت یې درکړې
صاحب د تا خبرې ټولې ریښتیا دي خو د ما زړه له آشپزۍ او آشپزخانې سره بند دی چې هر څه کوم نشم ترې لرې کېدلی
هېڅ د منلو خبره نه ده
صاحب د تا دې همدومره کور ودان وي چې له یو عادي سړي نه دې موهین جوړ کړم خو صاحب زه بدبخته موهینیت ته نه آشپزۍ ته جوړ شوی یم صاحب که یوه بله مهرباني هم وکړي نو
څه وکړه
صاحب که مې د دفتر په خوا کې یوه وړه آشپزخانه جوړه کړئ چې د بیکارۍ په وخت هلته ځان مصروف کړم او د خپل پخواني مسلک مینه پرې ماته کړم
ته رښتیا وایې باید ما داسې نه وای کړي خو ځه اوس چې شوي دي آشپزخانه به درته جوړه کړم معین صاحب
بیا مو هغه کور ته بیایو چې له بهره نوی زوم راځي او دوی ورته خوښ او منتظر دي
خورې ومې نه پېژندې چې خپه نسې
څه به درته ووایم د همدغه ځای یم
خدای دې راته پرېږدي زوی مې ابله ورځ دغه د طلا سټ راته راولېږه سر ټمبه هلک دی چې خپله ومني د بل چا نه مني
دا یې څلورم سټ دی د طلا چې راته رالېږي
عمر دې ډېر سي چې دومره دې مور قدر کوي چیرته دی
خورې په خارج کې دی
ډنډار کې ورته وایې که څه بلا نه پوهېږم نو
کوژده دې ورته کړې ده او که نه
خورې نه خورې جلۍ مې نه خوښېږي
ها ورځ یو چا د تا د لور صفت راته وکړ
ما ولاځه یو ځل خو به ورسم وبه یې وینم
وی خورې چا درته وکړ
نه یې درښیم
ته خو دې هغه لور یې ورا وغواړه چې زه خو یې ووینم
را وبې غواړم درته خو
خورې که یې قسمت و ته به هم ورسره مړه سې دغه د طلا سټونه به ټول تا ته رالېږي
نه داسې مه وایه خورې خپل زوی نه پردی کېږي ښه واده و خو چې زه مینه وڅه بېکم
زه رابه شي په دغو رنجو به دې هم سترګې تورې شي د خارج هلکان دي په موږ پورې وخاندي
ځه وده خاندي خو چې لور مې ورسره خوشحاله وي
لور دې نو چې اوس هم نه خوشحالېږي خدای دې خوشحاله کړي د خارج هلکان که د کومې بختورې په نصیب شي
دا خو رښتیا وایې زه خدای دې خیر کړي
مورې وه مورې زیره مې در باندې د زرکې مېړه راغی
خدایا شکر دی چې زوم مې راغی سړی سترګې دې روښانه
د تا دې روښانه وي ښځې درځه چې مخې ته یې وروځو
درځه
بابا ستړی مشه
بابا په خیر راغلی هر کله راشي
خیر یسی ته دې دغه لاسونه راکا چې مچې کم
نه نه بابا جانه دا څه وایې ګناګاروي مې که څنګه فردی جان څه شو
هغه خو نوی زوم دی شرمېږي به وروسته به را روان وي که څنګه بابا
لکه چې ومو نه پېژندم فردین خو همدغه زه یم کنه
فردین ته یې
بابا زوی دې درته ښیم
بابا مقصد مو زوم دی
زورورو خو همدغه زه مو زوم یم پرون له جرمني نه راغلم
دا څه وایې
او په پای کې دیو مامور دیوی برځي یاداشتونه دراورو.
اوس د سهار اونی مې بچی دي او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نه شم پرېښودلی، ځکه خینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمن یې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي. او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د ازرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتما په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلی. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړې پورته کوي. سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري، خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره امینی، سپوږمۍ او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14 یو اویا، کندهار 22، کندوز یو، خوست یو او جلال آباد 4.